द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اردوونکو ډیو ریډیو ته یو اړین بیا په خیر رالې دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د نهه ورځ کال 2014 د اگست میاشتې نه هم نیټه دا وخت شوې ده. پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې دی د سهار اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ د اگست اتم نیټه او د شپې یو لس نیمه بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوم کې زه شعیب زاده واره بیا تاسو ته کله مو تاسو په امرا ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې تیر ورځ په اسپتال کې شوې ځانمرګي بمی چاودنه کې د مړو شمېره د اویا او نه اوړېدلې. په وجل شو او جوبلو کې زیاتره وکیلانو. اخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د دغې پیښې پړه په سر اخیستې. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف امنیتي ادارو ته ګرد هیواد کې د لټون د عملیاتو امر کړی دی. افغان چارواکو دعوه کړې ده د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو کې په سونو وسلوال وجلی دي. اوس وقشې د دې خبرونو تفصیل ته. تیر ورځ د بلوچستان په سر خار کوټه کې په سیول اسپتال کې ترسره شوې ځانمرګي برید کې د مړو شمېره د اویا او ناوخت ده. په دغه خونړۍ برید کې د سلو نه سیوا کسان جوبل شوي هم دي چې پکې زیاتره وکیلان خبریالان او عام خلک. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون امریکا افغانستان او د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو په سیول هسپتال کې شوې د غزان مرګي برید په کلکو ټکو کې غندلې ده. د امریکا خارجه محکمې د کوټې برید په سختو ټکو کې غندلې او یو بیان کې ویلي نن تر هغه روغتون په هدف کړي او ورسره عدلیه او میډیا چې دواړه د جمهوریت مهمه استنې دي. بیان کې ویل شوی دغه ډول وشي ودونه په ګردنړۍ کې تر هغه ریته د ماتې ورکولو په لړ کې زموږ عزم ته وده ورکوي او زیاته کړې شوې ده چې تر هغه ری پر ضد جګړه کې بعد د خپل اتحادي هیواد پاکستان سره په ګډه کار کوو. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په یو بیان کې ویلي په ملکی روغتون دغه ډول برید په ځانګړي ډول اندېښنې راولاړوي. د افغانستان صدر اشرف غني هم د کوټې په روغتون د ترهګر برید په سختو ټکو کې غندنه کړې او پیښه کې د مړو او جوبلو سره خواخوږي څرګند کړې ده. افغان صدر اشرف غني په بیان کې په دې خبره ټینګار کړی چې افغانستان حکومت ژمن دی چې په ملي او سیمه ییزه کچه د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د کوټې په سیول روغتون کې دغه چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې تیر سهار د کوټې په منوجان روډ باندې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسه په ډزو وژل شو او کله چې د هغه مړې روغتون ته راوړل شو په دغه مهال دغه ځانوژونکي حمله وشوه. افغانستان کې چارواکو د ګول په ورځ داوه کړې ده امنیتي عسکرو د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې بری موندلی او د دغه ترهګرو ډلو د مهمو مشرانو په شمول یې په سونو وسلوال هم وجلی دي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشر ډایرکټر میجر جنرال محمد حبیب حساری په کابل کې تیر ورځ خبریالانو ته ویلي دغه جګړه د هیواد په نارامه هلمند ایالت کې روانه ده خو په جګړه کې د افغان عسکرو په کامیابۍ مخ په وړاندې ده. د میجر جنرال محمد حسیب حساری تر مخه د ترهګرۍ پر ضد دغه عملیاتو کې د 200 سیوا طالب وسلوال وجل شوي او دغه عملیات په 100 ولایتونو کې روانو. په داسې حال چې په شام کې یاغیانو د صدر اسد حکومتي عسکرو لخوا د الیپو ښار ګیره ختمه کړې ده. صحیح مرسته کوونکو ادارو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې دغلته په دغه ښار کې د خلکو ژوند ډیر بد دی. په شیکاګو کې میشت د شامی امریکایي ډاکټرانو یوې ټولنې ډاکټر زهیر شالوي امنیتي کونسل ته ویلي په الیپو کې ماشومان د سکول لپاره پی نه لري. ډاکټران د دوایانو صحیح اوزارو او د وینې د کمی سره مخ دي او عام خلک د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري. په دغه مهال یو بل ډاکټر سمیر زنداسي عکسونه هم ښودلي دي چې پکې واړه ماشومان په خپو او سرونو جوبل دي. د برازیل ریو ښار کې د اولمپکس لوبو په دریم ورځ د جمناستیک لامبو فینسینګ د ښځو رګبي جوړو کراټې او نورې لوبې شوې دي. د امریکا لخوا نن ابتهاج محمد لومړی ښځینه اولمپیان و چې حجاب یې په سر او خپله لومړۍ مقابله یې ګټلې ده. اخوا د امریکا ډیلټا ایرلاین د ګول په ورځ د کمپیوټر نظام کې د خرابۍ له وجې په امریکا کې دننه او ځینې نړیوال فلایټونه منسوخ کړي دي. د ډیلټا ایرلاین په مرکزي دفتر اټلانټا کې د 1400 تیرېدو وروسته نږدې 2500 فلایټونه منسوخ شوي او د کمپنۍ تر مخه 2400 فلایټونه بعد د خپل وخت نه وروسته سفر کوي. کمپنۍ اوس اعلان کړی دی چې د دغو کمپیوټري نظام بیرته کار شروع کړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. تاسو زموږ خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیخ اورئ. قدرمن اوردونکو، خبرونه مو واورېدل. اوس مفام راګرځو تفصیلي رپورټونو ته. قدرمن اوردونکو، د پاکستان کړکېچن صوبې بلوچستان په سر خارکوټه کې تېر ورځ په سیول هسپتال کې شوي ځانمرګي برید کې د مړو شمېره د اویا او ناسیوا شوې ده. په دغه ځانمرګي حمله کې د سلو ناسیوا کسان جوبل شوي هم دي. په دغه حمله کې وجل شوي او جوبل شوي کسانو کې زیاتره وکیلان، ځایي خلک او د میډیا خلک هم شامل وو. د دغه برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان د فوز مشر د بلوچستان سفر هم کړی دی او یو واری بیا ژمنه کړې ده چې په هیواد کې به د ترهګرو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کوي. تفصیلي رپورټ اورو د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نه.
د بلوچستان د سیاحت د څانګې صوبایي مشر ډاکټر مسعود نوشروانی وویل چې په دغه پیښه کې د مړو شمېره اوس واویا ته رسېدلې ده. 112 ټپیان سوي هم دي. د دله خولې چې په ټپیانو کې د 25 وزه ناسمه ده. 90 ټپیان سوي کسانې د هوایي جاز له لارې کراچۍ ته انتقال کړل. د وکیلانو اتحادیه بیا وویل چې تر 50 زیات وکیلان په دغه پیښه کې وژل شوي.
میراش ترې
دا
مکه څنګه اوسه دماکه چکم ډیډ باډی چیر پرتا و نه اره ته ولاړو بیا ډیډ باډی راواس مر سیټ ته راوته کې جولټي وخات مر سیټ ته انتظار وته کوي ډیډ باډی تا پدام ابز یا چانک تما کوس تقریبا ز پراته پټه چې مولا تب یو اول وار تور تیار اس دغه بعد بلاست بس شیشه غرغړې ناره زخمی بس بچاو بچاو
لدغه پیښه وروسته په سملاسي ډول باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دلته کوټې ته راورسید. د بلوچستان د گورنر په کور کې د لوړی کچې غونډه وسوله. په دغه غونډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال لایل شریف هم ګډون درلود. په غونډه کې د اساسو ادارو علي رتبه مامورینو هم شریک ول. د پاوز امات څنګه آی اس پی آر وی چې جنرال لایل شریف وویل چې د تراګری په ضد به دوی دقیقې پلټنی پیل کوي. د پاوز سرلشکر ویل دي چې نن د کوټې په بریټ کې د پاکستان او د چین اقتصادي د لوی لاري راداري هدف کړي ده او په خیبر پښتونخوا کې لمات ورسته اوس وسلوالو د بلوچستان مخه کړي ده. آی اس پی آر وی د پوج مشر ویل دي چې شرخوشي په بلوچستان کې امنیتی وضعیت خرابول غواړي. د آی اس پی آر لوري ویل سوي دي چې استخباراتي ادارې هغه تراګر هدف کوي چې وضعیت خرابوي. په وجلسو وکیلانو کې باز محمد کاکړ، د ډاکټر جانزیب جمال دروي سنگت بلوچ او د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي صدر اصغر چکزي ورور، اسکر چکزي، عبد الله اتاولا کاکړ او نور یو شمیر وکیلان شامل دي. یو شمیر بیا ټپیان سوي هم دي. په وجلسو کې د خبری رسنۍ غه د ډان ټي وي محمود خان، د آج ټي وي شهزاد شامل دي او دغه ډول د دنیا ټي وي پریدولا بیا کاری ټپی دي. د دغه پیش مسولیت د حکومت لوري د لغوسوي د طالبانو جماعت الحرار ډلی ویان احسان الله احسان په سر واخستي. د وکیلانو اتحادیه د درو ورځو د کاربندیز اعلان هم کړی دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوردونکو، قسم په پاکستان کې د پاکستان حکومت وایي چې دوی د تنروي د مخنیوي لپاره با یو نوی تګلاره جوړوي. خو د زنو سیډونکو وینا دا چې په دغه هیواد کې د تیر سمودی راسي روانه خونریزي بندولو په لړ کې به حکومت ته نور هم عملی ګامونه پورته کول وي. په دې اړه باندې تاسو ته د وایس اف امریکا رپورټ وړاندې کوي زموږ همکارا کلسوم کاکړ.
د پاکستان بلوچستان ایالت سرشار کوټه په سیول روغنتن کې د دوشنبه په ورځ سوي چاودنې کې نږدې اویا کسان مړه سوي. څېړنکاران وایي چې په دغه چاودنې کې وکیلان په نقشه کړل سوي وو. دغه چاودنه په داسې حال سوي چې د دوشنبه په سهار د کوټې په امنو جان روډ باندې د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسی په ډزو وژل سوي وو، چې کله د هغه مړې روغنتون ته راوړل سو او ګڼ شمېر وکیلانو د احتجاج په توګه روغنتن کې راغونډ سو، په دغه مهال چاودنه وسوه. په چاودنه کې سوو کسانو زیاتره شمیره د وکیلانو ده. اعجاز حیدر سوکسی د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل کې د کامی سلامتی چاري اډیټر دی، وایي چې د ښکارا معلوماتو تر مخه دا خبره مخه ته راځي. دوی د یو اسانه هدف پر شا دي او وکیلان یو مهمه ټولنه ده. په پاکستان کې وکیلانو ته یو منظمه اداره او د ټولنې اواز ویل کیږي. په خاصه توګه په کال 2005 په 2009 کې د وکیلانو تحریک کوم چې د پاکستان سابق فوجي مشر پرویز مشرف د زوال پیز جوړ شوی وو، نو د مطبوعاتو دوی ته ډیر پام را وګرځېدو. د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي کامی ادارې مشر احسان غنی وایي د یو مخصوصه ټولنې په هدف کولو سره د عملي اثر نور هم زیاتیږي او خلک هم د دغې ټولنې په احتجاج راوځي، او دارنګه د هیواد زیاتره خلک د مختلف ډلو لپاره په احتجاج کیږي او خپل غږ پورته کوي. دوی وایي کله چې په بازار کې یو بمی چاودنه وسي نو خلک خفګان په محسوس کوي، خو غبرګون یې یو رنګ نه وي. دوی وایي دا به تر وخت له مخکې خبره وي سی وویل سي چې د دغه وکیلانو په هدف کولو څه مقصد و. دوی وایي هزاره خلک کم سي د شیعه مسلمانانو یوه فرقه ده، هغه هم په هدف کول غواړي، کم چې اکثره په هدف سوي هم دي. همدارنګه عیسایان، شیعه مسلمانان، وکیلان یا زده کوونکي په هدف سوي دي. جماعت الارار ډله چې د تحریک طالبان پاکستان سره اړه لري وایس اف امریکا ته ویلي چې څرنګه دوی دغه غبرګي حملې ترتیب کړې وې. وایي چې اولې د صوبې په کچه د وکیلانو مشر مړ کی او په دې حق له دوی خبر وو چې دغه اسپیټال ته به د دوی مړې راوړل کیږي او زیاتره وکیلان او چارواکي به ورته راغونډیږي. د جماعت الارار ډلې ویاند ویلي دوی د وړاندې ځانمرګي برید کوونکي په اسپیټال کې کښېنولې وو، چې کله دغه خلک راغونډ سي نو دوی برید وکړي. د دغه حملې له کبله لویه تباهي رامخته سوي، د اوازه زیات خلک وژل سوي او تر 200 پورې ژوبل سوي هم دي. جماعت الارار ډلې ژمنه ښکاره کړې چې دوی به دغه رنګه نوري حملې هم کوي. یاد د وی تیر اونۍ امریکا دغه ډله د ترهګر ګرځول سوي په نړیوال فرست کې شامل کړي. دغه ډلې د مارچ په میاشت کې د پاکستان لاهور شهر کې د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي په ضد هم حملې کړي او پړای په غاړه اخیستي، چې پکې تر اویا پورې خلک وژل سوي وو. د ډلې تیر اونۍ په کوټه ښار کې د ازاره فرقې سره تعلق لرونکي دوه کسان هم مړه کړي وو. تر دې وخته د دغه دعوو په آزاده توګه پخلی وایس اف امریکا نه دی کړی. د پاکستان سپریم کورټ یو وکیل سلمان اکرم راجا وایي دا قسمه بریدونه یوه تړه د ژورولو کوشش دی، چې پکې د هیواد ځینې طبقې د دباو لاندې راوستلو لپاره کوشش کیږي او دوی د غیر محفوظه کېدو ویره خوروي او دا ستراتیژي بیا جاری وساتي او عام ولس په دغه طبقه باور ختم سي. ځینې خلک وایي د دغې حملې نور مقاصد هم کېدای سي. زیاتره اسلامي وسله والې ډلې د پاکستان موجوده نظام غیر شرعي او غیر اسلامي بلي او غواړي چې د خپلې خوشي نظام ملکي پر ځای کړي. که څه هم وجوهات د دې عملې په شاوي، څېړنکاران وایي چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې 14 اګست د لمانځلو تیاری روانې دي، نو ځکه دا وخت ډیر زیات اهمیت لري.
گران اردوونکو د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے قدر من اردوونکو په پاکستان کې د زنو سیړونکو په وینا د ترهګرۍ پر ضد د مناسب قانون سازۍ نه کېدو لوجې هم په دغه هیواد کې ورځ په ورځ باندې ترهګر بریدونه سیوا کیږي. د زنو سیړونکو وینا ده چې په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو خلکو ته د عدالت لخوا سخکاره سزاګانې نه دي ورکړې شوې. په دې اړه باندې یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار محمد اکرام.
د امریکې وډرو ویلسن سنټر نومي د سیلنې اداره کې سیلنکار مایکل کوګلمن وایس اف امریکا ته ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد نوې تګلاره یو ښه قدم دی، خو وایي هغه یره لري دا به د غټې مسلې د پاسه یوه پرده وي. نوموړي ویلي پاکستان کې د تندروي مسله تر هغه نشي ختمېدی تر څو چې دغه هیواد د ترهګرۍ ټولو قسمونو او د ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان ګامونه نوی پورته کړي. پاکستانی چارواکي وای د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قومي اداره نیکټا په هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو نوی تګلارې جوړولو په عمل کې ده. د دغه ادارې مشر احسان غنی ډیو ریډیو ته ویلي نوې تګلاره به په دوه میاشتو کې دننه راوړي. نوموړي ویلي په دغه تګلاره کې ځینې نوي قانونونه او په ځینې اوسنو قانونونو کې بدلونونه شامل دي. احسان غنی ویلي د ترهګرۍ په ضد نوې تګلاره کې به په تعلیمي نظام او په خصوصي توګه د دینی مدرسو دننه اصلاحات شامل وي چې د خلکو ذهني سوچ بدل کړي او په دوی کې برداشت راولي. خو په پیښور کې دفاعي سیلنکار صاد محمد خان وایي نوي قانونونه او تګلاره تر هغه پورې اثر نه لري تر څو چې دا په صحیح توګه عملي کړی شوی نه وي. نوموړي ډیو ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي د پاکستان په معاشره کې تندروي په هر ځای کې موجود ده او دا چې دا د دوی په کورونو، سکولونو، دفترونو او بازارونو کې لیدل کېږي. صاد محمد خان وایي تر څو چې د دوی تعلیمي نظام بدل کړی شوی نه وي تر هغه پورې به د دوی په غټ حکومتي تعلیمي نظام او سیکولر تعلیمي ادارو کې هم تندروا سوچ مخ په وړاندې دي. سلونکي وایي پاکستان کې ډېر مدرسې په دغه هیواد او ګاونډي افغانستان کې د تونلاري توپ سرچینه ده. تیره میاشت د خیبر پختونخوا په حکومت باندې په خپل مالی بجټ کې د دارالعلوم حقانیه مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ اېښودو په سر سختې نیوکې شوې وې. ځینې ناقدین دغه مدرسې ته د جهاد یونیورسټي وایي. د پخوانی سینیټر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې په دغه مدرسه کې د 3000 پورې طالبان دینی زده کړې کوي چې د افغان طالبانو سره یې په تیرو وختونو کې همدردی هم څرګندې کړې دي. مولانا سمیع الحق ته د طالبانو سره د مرستو له وجې د طالبانو پلار هم ویلې کېږي. د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قومي ادارې مشر احسان غنی وایس اف امریکا ته ویلي حکومت د کال 2015 جنوري میاشت کې پر ځای کړې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې لاندې په هیواد کې د ترهګر ډلو پر ضد یو شمېر سخت ګامونه پورته کړي دي. نوموړي ویلي د دغه تګلارې لاندې د موبایل فون 98.4 میلیونه هغه سیم کارډونه بند کړی شوي دي چې رجسټرډ نه و. نوموړي دا خبره منلې چې د یو شمېر ترهګر او غیر قانوني ډلو مشران اوس هم د خپلې ایجنډې مخ په وړاندې بوتلو لپاره د پاکستان په ځینې ټلویژن چینلو باندې راځي. خو ویلي دي دوی د ډېر حده پورې د هغوی پروپیګنډې مخنیوي کې کامیاب شوي دي او دا چې اوس دغه مشران په ټلویژن چینلو باندې نه لیدل کېږي. دلته په واشنگټن کې پینټاګان د حقانی ترهګر ډلې پر ضد پوره ګامونه نو پورته کولو په سر پاکستان ته ورکوونکې 325 میلیونه ډالره پوځي امداد ادرولی دی. د امریکې د سیړنې ادارې هیریټیج فاونډیشن کې سیړنکاره لیزا کرټس وایي د امریکې کانګرس په دې ناخوښي څرګنده کړې چې پاکستان اوس هم د حقانی ترهګر شبکې په رنګ ډلو سره مرستې جاري ساتلې دي کوم چې افغانستان کې د امریکې او افغان ځواکونو خلاف حملې کوي. لیزا کرټس وایي د پاکستان قبایلي سیمو کې د تونلارو پر ضد پوځي عملیاتو له وجې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. خو ویلي د نورو ترهګر ډلو پر ضد هم داسې ګامونه پورته کول پکار دي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده په افغانستان کې چارواکو تیر ورځ دا وکړه د امنیتي عسکرو د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې بری موندلې او د دغه ترهګرو ډلو د مهمو مشرانو په شمول یې په سونو وسلوال وژلي دي. په افغانستان کې د فوځي عملیاتو مشر ډایرکټر میجر جنرال محمد حبیب حساری په کابل کې تیر ورځ خبریالانو ته ویلي دغه جګړه د هیواد په نارامه هلمند ولایت کې روانه ده. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار وکیل خان نه.
افغان مامورینو تیر ورځ دا وکړی چې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد غټې کامیابۍ لاسته راوړي دي او زیاته کړې ده چې د دواړو یادو ډلو مهم مشرانو په شمول په سلګونو وسلوال کامی امنیتي ځواکونو وجلی دي. میجر جنرال محمد حبیب حساری څوک چې د پوځي عملیاتو ډایرکټر جنرال هم دی، نوموړي په کابل کې یو خبري ناستې ته ویلي چې جګړې اوس هم په سویلي هلمند ایالت کې زور نیولې خو افغان امنیتي ځواکونه پکې مخ پر وړاندې روان دي. نوموړي ویلي چې افغان ځواکونو په یو شمېر ولایتونو کې د یاغیتوب د مخنیوي لپاره ستر عملیات ترسره کړي پکې د تیری اونۍ راهسې د 200 نه زیات طالب یاغیان وجلی شوی دي. ولې په غټه شمیره کې جوبل دي او نږدې 500 ژوندینی ولې دي. نوموړي میجر جنرال زیاته کړې ده چې یاغي ډلې ته زیاتره مرګ جوبله په سویلي هلمند، ختیځ ننګرهار او شمالي کندوز ولایتونو کې اړول شوی. کله چې نوموړي نه افغان ځواکونو ته د اوړېدلې مرګ جوبله په اړه پوښتل شول نو د هغه ځواب و چې او دوی ته هم مرګ جوبله اوړېدلې خو دومره زیاته نه لکه څنګه چې دښمن ته اوړېدلې. په دغه موقع نوموړي جنرال دا خبره منلې چې په هلمند کې حالات د فکرمندې وړ وو خو زیاته کړې ده چې افغان عسکرو په با اثر ډول د کومې ولسوالۍ یا خار د یاغیانو لخوا د نیولو مخه نیولې. میجر جنرال محمد حبیب حساری ویلي چې په دغه صوبه کې جګړه دومره په لویه کچه نه ده لکه څنګه چې میډیا ښایي. جنرال حساری ویلي چې دغلته حالات په کابو کې دي. په عین حال کې تیر ورځ سیمایز پوځي کمانډر جنرال محمد زمان وزیری د ننګرهار صوبې لرې پرتې غریزي ولسوالۍ اچین دوره کړې ده. نوموړي د دغه سیمې په سفر خبریالانو یوې ډلې ته ویلي چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان وجلی دی. جنرال وزیری د هغه ځای او وخت په اړه څه ونه ویل چې کوم ځای او کوم وخت باندې حافظ سید خان وجلی شوی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د خان د وجنې پخلی نشي کولی. د کال 2015 جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د عملیاتو پیل کولو وروسته داعش په اچین او شاوخوا ولسوالو کې خپل مرکزونه جوړ کړي وو. د امریکا د ډرون بریدونو په مرسته افغان ځواکونو ویلي چې داعش وسلوال یې د اچین لرې پرتو سیمو ته په تیښته مجبور کړي دي. داعش خان د یوې ځایي ډلې د مشر په توګه ټاکلې او ورته یې د داعش د خراسان صوبې یا ولایت نوم ورکړی. افغان ځواکونو د دې وړاندې هم په ولسي توګه دعوې کړې وې چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د دغې ډلې کمانډر وجلې خو دغه دعوې بیا وروسته رد کړې شوې وې. په کابل کې د خبرو په مهال جنرال حساری منلې ده چې افغان ځواکونه په هلمند صوبه کې راپورته شوې د کمانډو په رنګ طالب دستې سره مخ دي. د کمې د وسلوالو شمېره چې یوازې 100 ده خو ډېر منظمه او اعلی وسلې لري. د راپورونو تر مخه دغه یاغي ډلې ته د سره خطه یا سور ځواک نوم ورکړل شوی دی او داوه کوي چې افغان ځواکونو ته په هلمند کې په درنه کچه مرګ جوبله اړولې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال جان نیکلسن تیر میاشت ویلي وو چې افغان ځواکونو ته د تیر کال په مقابله کې 40% زیاته مرګ جوبله اوړېدلې ده. کم شمېره چې د امریکایي پوز د اندازو تر مخه په کال 2015 کې نږدې 40,000 وه. په نږدې راپورونو کې د هلمند صوبایي شورا مشر کریم اتل لخلي ویلي شوی چې د جولای د میاشتې اخیر راسي نږدې 600 افغان پولیس او عسکر په دغه صوبه کې یا وجلی شوی او یا جوبل کړی شوی دي او دا چې طالبانو خپل اثر په باقاعده توګه جاری ساتلی. د دین علاوه په افغانستان کې امنیتي ځواکونو د اتوار په ماښام د یو امریکایي او یو استرالوي وګړي د راخلاصولو لپاره په کابل کې د لټون عملیات کوي. د افغانستان د داخله وزارت یو ویان تیر ورځ وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه دواړه پروفیسران په کابل کې د یوې نړیوال یونیورسيټي نه خپل د رهایي ځای ته روان وو چې نامعلومه وسلوالو د هغوی گاډي ودرولو او د ځان سره بوتلل. تر دې دمه د هغوی د تختونې پړه چالا په غاړه نه دا غسته.
دا ډیو ریډیو دا اوس زو د برازیل ریو ښار ته چرته چې د ریو اولمپکس دریم ورځ نن د جمناستیک، لامبو، فینسنګ، د ښځو رګبي، جوړو، کراټي او نورې یو شمېر لوبې شوې دي. په دغه لوبو کې کم هیواد زیاتې تمغې ګټلې، کم هیواد تر ټولو وړاندې. تفصیل اورو زموږ همکار اشفاق مومن.
د ریو اولمپکس په درېمه ورځ د تمغو د ګټلو په فهرست کې د چین لو لوبغاړو ډله تر ټولو وړاندې ده. دوی تر دې وخته لس تمغې ګټلې دي چې پکې د سرو زرو څلور، د سپینو دوه او د پیتلو څلور تمغې شامل دي. ورپسې آسټرالیا په تمغو ګټلو کې په دویم نمبر ده. دوی هم د سرو زرو څلور او د پیتلو درې تمغې ګټلې دي. د امریکا درېم نمبر دی چې لوبغاړو یې ټولې دیارلس تمغې ګټلې دي. په دغو کې د سرو زرو درې، د سپینو زرو شپږ او د پیتلو څلور تمغې شامل دي. په څلورم نمبر د ایټالیې لوبغاړو نهه تمغې ګټلې دي. په دغو کې درې د سرو زرو، څلور د سپینو او دوه د پیتلو تمغې شامل دي. جاپان په پنځم نمبر دی. دوی لس تمغې ګټلې دي چې پکې درې د سرو زرو او اووه د سپینو زرو تمغې شامل دي. په شپږم نمبر باندې د روس د لوبغاړو ډله ده چې تر دې وخته یې په درېیمه ورځ نهه تمغې ټولې ګټلې چې پکې دوه د سرو زرو، څلور د سپینو زرو او درې د پیتلو تمغې شامل دي. سویلي کوریا، تایلند او هنګری دوه دوه تمغې ګټلې دي چې په دغه فهرست کې په اووم، اتم او نهم لمبر باندې دي. د چین په څلور د سرو زرو تمغو ګټلو کې دوه ډایورز، یو شوټینګ او بله د وزن پورته کوونکي ګټلې ده. په شوټینګ کې یوه د سپینو زرو او دوه د پیتلو تمغې هم چینایي لوبغاړو په خپل نوم کړي دي. آسټرالیا په فهرست کې دویم لمبر باندې ټولې اووه تمغې ګټلې چې پکې په سلور سرو زرو کې دوه د لامبوزنۍ، یوه د رګبي او بله د شوټینګ لوبغاړو ګټلې دي. د دوی لوبغاړو درې د پیتلو تمغې نورې هم ګټلې دي. امریکایي لوبغاړو ټولو دیارلس تمغې ګټلې دي چې پکې درې د سرو زرو په دغه تمغو کې، دوه لامبوزنۍ او یوه په شوټینګ کې ده. درې نورې د سپینو زرو او درې د پیتلو تمغې هم امریکایي لوبغاړو په لامبوزنۍ کې ګټلې دي. او په غشي د نښه ویشتلو مقابله کې یې د سپینو زرو هم یو تمغه ګټلې ده. د برازیل په ریو ښار کې کیدونکې دغه اولمپکس مقابلو کې د امریکا تر ټولو زیات 1553 لوبغاړي برخه اخلي. د کوربا برازیل 401 او د چین 400، د فرانس 400، د برتانیې 302، د جاپان 340، د کنیډا 314، ایټالیې 309 او د سپین 308 لوبغاړي د اولمپکس په دغه مقابلو کې برخه اخلي. د دې نه علاوه د هند 121 لوبغاړي هم په دغه لوبو کې لوبیږي. د نړۍ تر 200 خواوشا ملکونو لوبغاړي ګڼ شمېر مقابلو کې خپل برخه لري. د پاکستان لخوا و لوبغاړي په ریو اولمپکس کې لوبیږي چې پکې دوه لوبغاړي په کوالیفاینګ مرحله کې بهر شوي دي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com Thank you.
سارانی در ساته خبری خبرونه په دې ځای پات رسی زموږ د دې خبرونه ورسته په تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري زو شبزاده سره د خپل پروډوسر اشفاق مومن او انجینر جان ستاسو نجات غواړم. ښه ورځ مناسب شه. د لوی الله په امان.